دوستانو ستلی مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچلې شوې پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټل وتکوې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې دا افغانستان حکومت وی پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپل ګټه کار اخلي
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پر لپسی ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دیوی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي دا ریپورتونه مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې یو شمیر پاکستانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د هیات له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر پاړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې رئیس په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي اجرایی ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو ادال الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي د سی این این تلویزیون د ریپورت له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنگي بیړۍ واستوي روسي چارواکو د دې ریپورټونو په وړاندې تروس چې تروس نه دی تایید شوی غبرګون خو د پارلمان د بشانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره یو نوې ضربه او د دې هواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوې اقدام وي اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه اوکراین روسیې تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبه د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل
It's a matter of urgency to provide prompt and consolidated
د وای دای وبلنی مسله د چنړیوال باید دی يرغل ته سم دستي او ګډ جواب ورکړي یلامي کافي نه دی باید عملی اقدام وشي لبل خو دا اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلی چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وسب کې د روسي اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د ترټولو ستري بشري فاجعه بای شوې خو د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګل اوروف ویلی چې د اوکراین او د دې هواد د لویدو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو اعلان کړی چې روسیا د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي مادورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري له 2010 کال راهیسې د کرن پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه مړین راوروسته د مادورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی مادورو پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د سباند یو میلیارد ډالر په ارزښت د قانونو په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوې دي او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبې په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر دې مخکې سفرونه کړي دي او هلته یې له چارواکو سره کتلي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ورستۍ هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوې. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و درشد افکن مستلزم همکاری
لتروریستی او رانکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سوله او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونه کولیشی چه ده افغانستان ده سوله پا بهیر که رول ولو بوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبې په ورځ له ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووزي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه.
او سم هلمند ته ځو. دغلته د نادلي عملیات د چارواکو په وینا ښه خو قرار پر مخ سي. ولې د هلمند چارواکي وایي عملیات ځکه ورو پر مخ سي چې ملکی کسانو ته د زیان او وقتو خطر شته. د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او باباجي کې بوخت سرتیری وایي ماینونه ډیر کرل شوي دي او د انجینرۍ ټیمونه یې کم دي. زموږ همکار الیاس تایی د عملیاتو سیمې ته تللی دی او په اړه یې یو رپورټ راستولی. دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
په یوه هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم شوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې هنداره په څوپر له پسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړۍ کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه د ننه په ګلونو او رنګټیکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مند د پل کار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامیدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستي چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه یې سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤل د هلمند امنیت امیر سمونوال ګل خان رسنیو ته ویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورم اوزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړ شوی د شورا نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس یې د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دی، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښتي تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آیسته پر مخ ځي. خو د نادلي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سختو حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویله چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناشتې. موږ نه شو کولی چې ګرسې ساحې څه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو، هغه هم ځینې وکړه. لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغه سړه وړی دی. بیا هم پر هغه تاتې روان دی چې ګورې. موږ هم پر دغه روترامت کوو. موږ ته څه مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دا دي اخري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د 4 میاوزي باباجي په شمول نادلي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او